د څلورو بجو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ ده، د تلیا میزان 25 د اکتوبر میاشتې 12. خبرونه په خبرونو پیلو. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری د یونان او ترکیې پر پوله د دونوي پناه غوښتونکو د موندل کېدو په باب چې ویل کېږي ټول لوڅ وو، اندېښنه وښوده. یو این ایچ سی آر نن دغه پېښه غندلې او د بشپړو څېړنو غوښتنه یې کړې ده. تر دې مخکې د شنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس خبر ورکړی و چې د یونان پولیسو د دغه هېواد په شمالي پوله کې د نوي پناه غوښتونکو ژغورلي دي. راپورونه وایي په دوی کې افغان وګړي هم شامل دي. په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان ماموریت پرون وویل چې په کار ده په ټوله نړۍ کې له افغان پناه غوښتونکو سره هم د نورو هغو په څیر بې توپیره چلند وسي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په تمریناتي لوبه کې بنګله دېش ته ماتې ورکړه. په استرالیا کې د شلو اورونو نړیوال جام د سیالیو په لړ کې افغان ټیم وتوانید 168 منډې وکړي، خو بنګله دېش ونتوانید چې ورکول سوی هدف پوره کړي. افغان ټیم د چهارشنبې په ورځ د پاکستان په وړاندې مسابقه کوي. د افغانستان لومړۍ رسمي لوبه د شنبې په ورځ د انګلستان په وړاندې ده. افغانستان به د نړۍ له ځینو نورو پیاوړو ټیمونو سره هم مخامخ سي، لکه استرالیا او نیوزیلند. د بیل او میلینډا ګیټس بنسټ وایي په نړۍ کې د پولیو له منځه وړلو لپاره د 1 میلیارد او 200 میلیون ډالرو مرستې ژمنه کوي. دغه بنسټ پرون یکشنبه په ویلامیه کې ویلي چې دغه پیسې به د هغې ستراتیژۍ له مخې سره تطبیق سي چې تر 2016 میلادي کال پورې په نړۍ کې د پولیو له منځه وړلو د نوښت په نوم جوړه سوې ده. دا مهال افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پولیو پکې له منځه نه ده وړل سوې. بل خو ټاکل سوې چې نن د افغانستان په ځینو ولایتونو کې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ ضد د واکسین ورکولو کمپاین پیل سي. پاکستانی چارواکي وایي د دغه هیواد د جنوب لویدیځ په یوه ناکراره سیمه کې د پولیسو او افراطي وسلوالو ترمنځ په ډزو کې 15 سخت دریځي وژل سوي دي. د پاکستان د تروریزم په وړاندې د مبارزې پولیسو پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې دغه پیښه د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې هغه وخت وسوه چې امنیتي ځواکونو د هغو سخت دریځو په وړاندې عملیات کول چې د تېرې جمعې په حمله کې لاس درلود. په دې حمله کې 3 تنه وژل سوي او 6 نور ټپیان سوي دي. د خبر پاڼې له مخې له سختریزو وسلولو سره په ډزو کې د امنیتي ځواکونو 4 غړي ټپیان سوي دي. د اوکراین پر پلازمینه کیف نن سهار وختي بیا څو هوایی حمله وسوي. پر اوکراین د روسیې د تیرې اونۍ په هوایی بریدونو کې لږه لږه 9 کسان وژل سوي وو. د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس اندری یرموک په خپل ټلګرام پاڼه کې لیکلي چې په دغو بریدونو کې له بې پیلوټ الوتکو کار اخیستل سوی. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي چې ښار 2 چاودنو لړزولی او عیني شاهدانو د 3 چاودنو خبر ورکړی. تر اوسه د دغو چاودنو د احتمالي مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ورکول سوي او د کیف ښاروال هم له خلکو غوښتي چې په خوندي ځایونو کې پاتې سي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې په راپورونه کې اوري چې د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین فرعي کمپاین پیل سوی.
د کمپاینونو په جریان کې د واکسینو په 6 کسه کچه یا کوریجیریا ډېره لوړه ده.
له یو متخصص ډاکټر نه اوري چې د پولیو په لمنځه وړلو کې کورنۍ څه کولی شي.
بېغوري د خلکو دی، د کورنۍ دی، چې باید کوشش وکړي چې په خپل ماشوم باندې په پام وکړي او مکمل ډول باندې ورته واکسینونه تطبیق کړي. انشاءالله دا مرض حتما ختمیږي.
د افغانستان د کرکټ ځانګړی مینوال رحیم صدیقي وایي په سلام مشوره بوختې چې د 2022 کال لپاره کوم پیغام غوره کړي.
لکه انجونو مکتب شو، یووالی شو، خوړین ملک اخیستلو،
د اوکراین پر پلازمینه کیف بیا ځینې حملې سوي دي. د خپرونې په 2 نیمایي کې 2 اونیز پروګرامونه خپریږي، د لوبو له میدانه او تاندې څانګې.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. ورزو د دې خپرونې د راپورونو برخې ته. د طالبانو روغتیا وزارت وایي د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین فرعي کمپاین پیل کړی. دغه کمپاین د نړیوالو ادارو په همکاري پیل سوی او 4 ورځې به دوام وکړي. ویل سوي په دې کمپاین کې به په 104 نوي ولسوالیو کې شاوخوا 6 میلیونه ماشومان واکسین سي. جزئیات په دې راپور کې.
روان کال په افغانستان کې د پولیو 2 مثبتې پیښې په پکتیکا او کونړ کې ثبت شوې. په دې هیواد کې د یادې ناروغۍ د خپرېدو اندېښنه زیاته کړه. که څام طالب چارواکي وايي ژمن دي چې افغانستان له پولیو وایروس پاک کړي، خو په دې برخه کې لا ډیر کار ته اړتیا ده. تازه د طالبانو د روغتیا وزارت نن خبر ورکړ چې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین فرعي کمپاین پیل کړ چې څلور ورځې به دوام وکړي. د دې وزارت د پولیو د لمنځوړو د ملي بیړني عملیاتي مرکز مسؤول نیک ولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل د دې کمپاین له لارې به نږدې 6 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړل شي.
د کمپاینونو په جریان کې د واکسینو پوشش کچا یا کوریج ایریا ډیره لوړه ده. د همدې وجې نه د پولیو په پیښو کې خورا زیات کموالی راغلی دی. باید یادونه وکړم چې په 13 دور کې تقریبا 3.5 میلیونه ماشومان به په هر کمپاین کې د پولیو د واکسینو نه بې برخې پاتې کېدل، چې دغه شمېره اوس تقریبا د هغې د جملې څخه 3 میلیونه ماشومان هغه ماشومان چې دوی ته په واکسین نه رسېدل هغه هم کور شوي دي.
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي دا کمپاین د نړیوالو ادارو په همکارۍ پیلوي او د افغانستان د سویل ختیز شمالي لویدیز او مرکزی ولایتونو اړوند یو سل 94 ولسوالۍ به تر پوښښ لاندې راولي. هغه ولسوالۍ چې د دې وزارت له قوله د پولیو د وایروس د خپرېدو له خطر سره مخ دي. د طالبانو د روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ روان کال کې په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین شپږ پړاوه سرتاسري او یو فرعي کمپاین عملي شوی چې د دې وزارت له قوله د پولیو د وایروس د کنټرول په برخه کې ښې پایلې لرلې دي. په افغانستان کې په 2000 کال کې د پولیو شپږ 50 مثبتې پیښې ثبت شوې، خو تیر کال یعنی په 2020 کال کې دا شمېره 3 ته راښکته شوه. طالب چارواکي له ټولو سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، د ټولنې مخورو، دینی عالمانو او کورنیو غواړي چې د دې کمپاین په بریالي تطبیق کې د پولیو ضد واکسین له ټیمونو سره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې دا چې له دې وړاندې طالبان خپله تورن وچی په یو شمېر سیمو کې د پولیو د واکسین د تطبیق کوونکو پر وړاندې خنډونه جوړول او تر خوای په ځینو سیمو کې د دې کمپاین د عملي کېدو اجازه نه ورکوله. له دې وړاندې په یو شمېر سیمو کې د پولیو واکسین په خزینه کمپاین کوونکو بریدونه هم شوي چې وروستۍ هغه تیر کال په ننګرهار ولایت کې د یادونې ده. افغانستان او پاکستان لا هم په نړۍ کې یوازیني هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو له وایروس پاک نه دي. هاخوا د بیل او میلنډا ګیټس بنسټ په نړۍ کې د پولیو د لمنځوړو لپاره د 1.2 میلیارد ډالر مرسته ژمنه کړې. د بنسټ پرون یک شنبه په یو اعلامیه کې لیکلي دا پیسې به د هغې ستراتیژۍ له عملي کېدو سره مرسته وکړي چې تر 2026 کال پورې په نړۍ کې د پولیو د لمنځوړو د نوښت په نوم جوړه شوې ده.
ومردل چې د طالبانو تر ولکې لاندې روغتیا وزارت وایي د افغانستان په 22 ولایتونو کې د ګوزن یو پولیو ضد واکسین فرعي کمپاین پیل کړی. ویل سوي په دې کمپاین کې به په 104 ولسوالیو کې شاوخوا 6 میلیونه ماشومان واکسین سي. دا مهال افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې پولیو له منځه نه ده وړل سوی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف له خلکو غوښتي چې خپل ماشومان د پولیو یا ګوزن په وړاندې واکسین کړي. د عمومي داخلي له متخصص ډاکټر فریدون زدران څخه مې د مرکې په پل کې پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې ولې لا هم د ګوزن یا پولیو ستونزه ختمه سوې نه ده.
خلق وګره یو نو په هیده یو خلک ته امکان لري باز زایو کې باز ولایتو کې باز د سیمې د ډیر لري د امکان لري د کمپاین د واکسین لرن شي یا باز خلک بی غوړه دي چې مثلا ورته وایي چې د خپل ماشوم مکمل دور باندې مثلا د خپل واکسینونه ورکه هر میاشتې واکسین ته یو څه نیک دی کلینیکونه شته اول ته یو څه واکسینونه کړی امکان لري چې باز وخت مشکلات وي ستونزې وي په باز منطقو کې وضعیت ډیر خرابي اول ته نشي کوي چې دغه ټیم د سی یا مثلا موږ ځان ورسوي د ماشومان ته واکسین ورکي. کوشش وکړي چې موږ د خلک ته وایو چې د خپل وطنداران ته مثلا تاسو کوشش وکړي چې دغه مکمل ډول باندې د خپل ماشومان ته باید واکسین ورکي او واکسین ته وکړي ورته هغه پاملرنه نه کوي چې ان شاء الله د مریض دغه په خپل پولیو یا ګوزان ان شاء الله ورکیږي او کمیږي. فقط د موږ تاسو د بیغوري د خلکو د کورنۍ د څه باید کوشش وکړي چې په خپل ماشوم باندې پک پام وکړي او مکمل ډول باندې ورته واکسینونه تطبیق کړي ان شاء الله د مرض اتمن ختميږي.
ډاکټر صاحب پتیرو کلونی کې یو ستونزه دا و چې د کور پر کور کمپاین مخه په ځینو ولایتونو کې نیول شوی و. تاسو کوم ډول کمپاین موثر ګڼئ؟
کمپاین ښه دی. مثلا داسې هغه خلک چې مکمل ډول باندې که پوه نه لري ناپوهید بعضې خلک دی په موږ افغانستان کې داسې ځایو کې دي چې مکمل دوی بې سواد دی دا نه پوهېږي چې باید په دوی ته کمپاین وشي دوی ته تبلیغ وشي ټیمونه د صحیح وي چې دغه واکسین ګټه لري په آینده کې د تاسو ماشوم نه فلجېږي. که دوی ورته ښه کمپاین وکړي او کورو ته ورشي یا دوی ته وغږېږي تاسو کلینیک ته راشئ بعضې ځایو کې که مشکلات وي کورو ته نه شي کوشش وکړي چې همالته کلینیک د وګړو یو ټیم د کمپاین وته بهترین دا دی چې
طریقه څه باید د خلک ته آگاهی یا پوهې ورکو څه دغه ډیر ګټه لري او دا د ماشومان د تاسو په آینده کې نه فلجیږي. دغه باید وکی او کمپاین وکی مکمل کا کمپاین راتلای نشي. مثلا ډیر ښه دی چې ټیمونه د صحیح او فعال وي، کورو ته ورشي، کلی ته ورشي، بانډو ته ورشي، چې د تو فلج ماشومان پیدا کړي. ماشومان څه نوې تولد تر 15 کلن پورې مکمل واکسینونه باید واخلي.
د ګوزن د ختمېدو لپاره څه وړاندیز کوي چې کورنۍ روغتیایي کارکوونکي او نور بنسټونه کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
په خپل د ګوزن د ختمولو لپاره تاسو وګورئ، مونږ مخکې مشوره وکړو چې مونږ کوشش وکړو، ډیر په دا باندې کوشش وکړو، غور وکړو چې دغه ماشومان ته چې د نو تولد نه تر 15 کلنۍ پورې مکمل باید واکسینونه وشي، یو واکسینونه وشي او بل او صحي تبلیغات تیمونه مونږ ولرو چې دا کلی ته لاړ شي، مثلا خلک ته تبلیغ وکړي دا واکسین په باره کې، دا واکسین ګټه لري، تاوان نه لري. او بل خبره دا ده چې مکمل د واکسینونه باید تطبیق شي ورته ماشوم ته. دوی فامیلونه یا ټول باید بې غوري ونه کړي، ماشوم ته مکمل واکسین ورکړي، کوشش وکړي چې زموږ تیمونه سایر که خلک راتلای نه شي، زموږ یو مرکز صحي ته مونږ کوشش وکړو چې کوروتې ورشو، کوروتې ورشو، ځان مثلا خبرې ورته وکړو چې هغه ګټه لري، مثلا په آینده کې تاسو ماشوم نه فلجي، که ماشوم فلج شو نور د سپکو کې څه بیا دغه تدوی نه کیږي. عام په زمن کې کلی باندو تلاړ شي، خلک ته ماشومان ته واکسین وکړي، یو په خپل کلینیکو ته مراجعه وکړي ترڅو دغه ماشوم واکسینونه بشپړ شي، او ان شاء الله چې مریض او په آینده کې کوم مشکل دوی ته نه جوړیږي. السلام علیکم.
د عمومي داخلي متخصص ډاکټر فریدون زادران وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
پاپنسان کې د مازیګر څلور بجې څخه باندې 12 دقیقې دي. د طالبان حکومت تر ولکې لاندې د افغانستان برښنا شرکت وایي د تیر نظام چارواکي، سیاستوال او زورواکي چې د برښنا له درکه پورې وړي دي، که خپل پورونه پورې نه کړي جایدادونه به یې مصادره سي. دغه شرکت مسؤلانو یوې غونډې ته ویلي دوی له پوروړو سره په تماس کې دي او که خبرو ګټه ونه کړه په جدي اقداماتو به لاس پورې کړي.
په افغانستان کې د برېښنا له درکه د پورونو د نه ورکړې په اړه د خبردارۍ دوام. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت خپلو پوروړو ته خبرداري ورکوي که خپل پورونه پرې نه کړي له جدي چلند سره به مخ شي. د دغه شرکت ویان حکمت الله میوندي د دوشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل برېښنا شرکت په تیرو دوو اونیو کې په کابل کې د برېښنا 309 پوروړي پیژندلې چې له دې شمېره د نوموړي په خبره تر دا مهاله 33 تنو یې د 2.5 سلنه پور ادا کړی.
ما فعلا خبر دادیم بر اونها و بنا به
موږ اوس مهال له دغه پوروړو سره په اړیکه کې شوي یو او ورته ویلې مو دي چې خپل پورونه خلاص که دوی دا کار ونه کړي موږ بیا مجبوري کو او دا به زموږ وروستی ګام وي چې دوی جایدادونه مصادره کړو. خو د دوی نه ځینې یو کسانو له موږ سره اړیکې نیولې او ویلې دي چې خپل پورونه به خلاص کړي.
هستن کې تماس گرفتن و کوشش میکنن که در این مورد قرضداری های خود رفع کنن.
د برښنا شرکت د مسؤلینو په وینا یوازې د تیر نظام سیاسون، چارواکي او زورواکي له برښنا شرکت نه 500 میلیون افغانۍ پوروړي دي، خو دغه پوروړو نمونه له رسنیو سره شریک نشول. د دې شرکت د معلوماتو له مخې د هغه میکانیزم له مخې چې د 14 کال د لندې په میاشت کې د برښنا د مقروضینو په اړه جوړ شوی و، تر دا مهال شاوخوا 600 میلیون افغانۍ پورونه راټول شوي دي. په دغه کانفرنس کې د برښنا شرکت له مسؤلینو دا پوښتنه هم وشوه چې دوی څومره له ګاونډیو هیوادونو نه پوروړي دي. خود دې شرکت ویان حکمت الله میوندی بیا د دې پوښتنې په ځواب کې وویل له هغه هیوادونو نه چې برېښنا واردېږي قرضاري ورنه د اندېښنې وړ مسله نه ده او دوی ته پیسې په وخت ورکول کیږي. نوموړي د رقم په اړه جزئیات ورنه کړل. د یادونه ده چې په تیر جمهوری نظام کې هم د یاد شرکت لخوا هڅې شوې وې چې د برېښنا پوروړي د خپلو پورونو پرې کولو ته اړ باسي، خو تر ډېره بریالي نه و. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان برښنا شرکت داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې په کابل او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې خلک بیا په بیلونو کې پر دې د زیاتو پیسو د راتللو او دغه شان د منظمې برښنا له نشتون نه شکایت کوي.
آزادی رادیو ته غوږ یاست. د طالبانو حکومت عبدالکریم حسیب پرون د پاسپورت ادارې د نوی رئیس په توګه معرفي کړ. دا د طالبانو له 15 میاشتو رئیس چې کله واکمنی ټینګه کړې دریم رئیس دی چې د دې لنجمن ریاست لپاره معرفي کیږي. د کابل اوسیدونکو د پاسپورت ریاست د مشرانو د جر لري کېدو په تړاو متفاوت نظرونه لري.
په تیر یوه کال کې درې ځله د پاسپورت ریاست رئیسان تبدیل شول. د دې تبدیلیو په اړه د کابل ښار اوسیدونکي بیلابیل نظرونه لري. د کابل اوسیدونکي عبدالحق ادا کوي چې د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست کې فساد د دې لامل شوی چې مشران یې تر ډېره موده په دنده کې پاتې نه شي.
هر رئیس چې راځي دوه میاشتې تیریږي بس تبدیل کیږي. د ټول کار د کمیشن کاران دي. کمیشن کار ستا هلته زر ډالره یو اخلي، 500 بل اخلي، 200 بل اخلي.
خو د کابل اوسیدونکي سوما چې خپلې د پاسپورت اخیست تلو لپاره هڅه کړي وای د پاسپورت په څیر په یو مهمه اداره کې د مقرري سلیقوي او د روابطو پر بنسټ دی.
په نظر مې
زما په نظر د خلک دی او ټاکلي وخت لپاره مقرريږي، خو کله چې په خوخه عمل ونکړي بل کس پر ځای راولي. زکه وایم چې دا ګمارنه تر ډیره سلیقوي دی.
سلیقوي
تازه د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت عبدالکریم حسیب د پاسپورت ریاست د رئیس په توګه وګماره. تر دې مخکې عبدالحکیم حمدی د علمګل حقانی پر ځای چې د طالبانو په حکومت کې د پاسپورت ادارې لومړنی رئیس وو ګمارل شوی وو. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت د پاسپورت ریاست پر رهبرۍ کې د تبدیلیو په اړه شوې ادعاګانې ردوي او په دولتي ادارو کې تبدیلي د خپل نظام یو اصل بولي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
تېره ورځ یوازې د پاسپورت لپاره نوی رئیس نه ده ټاکل شوی. د دوو نورو مهمو ادارو لکه تعلیم او تربیه همدارنګه لوجستیک د دې لپاره هم نوی رئیسان وټاکل شو. د پاسپورت مخکنی رئیس مولوی عبدالحکیم حمدی هغه په خپل کار کې یو پیاوړی هغه په سیستم جوړونه او په همدارنګه د فساد پورې کېدنه کې یو ډېر ښه رول لوبولی وو.
خو ښاغلي ټکور د پاسپورت ریاست د مخکني رئیس ته لرې کېدو د وجې په اړه څه ونه ویل. د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست څو ورځې مخکې د پاسپورت د ویش لړۍ ودروله او لامل یې په تخنیکي برخه کې د ځینو مثبتو بدلونونو رامنځته کول وښودل. د دې ریاست په اعلامیه کې ویل شوي چې په ورځ کې له 4000 تر 5000 جل د پاسپورتونو د ویش له امله د چاپ ماشینونو او نورو تخنیکي وسایلو کیفیت ورسربلی خرابېږي او بیرته رغولو یا بدلولو ته اړتیا ده. د طالبانو له واکمنۍ وروسته تر اوسه څو ځله د پاسپورتونو د ویش لړۍ درېدلې ده او زرګونه هغه کسان چې غواړي پاسپورت واخلي د پاسپورت اخیستلو له اوږدې پروسې شکایت کوي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو نړیواله مسأله د اوکراین پر پلازمینه کیف او دنیپرو پتروفسک سیمی نن سهار وختي تازه هوایی بریدونه سوي دي. د اوکراینی چارواکو په خبره دا بریدونه داسې مهال سوي چې روسی او اوکراینی ځواکونه د ختیځ دونباس سیمی د دوو شهرونو په څنډه کې په جګړه بوختي. تفصیل له اسدالله لودین نه.
پر کیف او جنوبی ښار دنیپرو پتروسک دا هوایی بریدونه یو اونۍ وروسته تر هغه کیږي چې پر اوکراین د روسیې د لسګونه توغندیو په برید کې لږ تر لږه 19 کسان ووژل شول. د اوکراین د ولسمشر د دفتر مشر اندری یرمک پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلي کیف باندې د کامیکازا په نوم بې پیلوټه الوتکو په وسیله برید شوی دی. روسیا په دې وروستیو کې وخت نا وخت د اوکراین پر میش ځایونو او زیربناوو په ځانګړې توګه د انرژي پر سټیشنونو بریدونه کوي. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي 14 نن سهار کیف ښار لړزولی او د دایني شاهدانو په حواله لیکلي چې لږ تر لږه 3-14 شوي دي. کلیچکو پر ټلګرام چینل لیکلي د ژغورنې ټیمونه د 14 سیمو ته روان شوي او جزئیات به وروسته خبره کړي. د نوموړي په خبره په ښار کې د خطر زنګ وهل کیږي او له خلکو غوښتل کیږي چې په کورونو کې پاتې شي. سملاسي د مرګ ژوبل راپور نه دی ورکړل شوی، خو د هوایی بریدونو له کبله پر یوې نه هستوګنیزې ودانۍ اور لګېدلې او څو اپارتمانونه ویجاړ شوي دي. تر دغو 3-14 وروسته کلیچکو د دوو نورو هوایی بریدونو راپور هم ورکړی دی. د اوکراین په جنوب کې د دنیپرو پتروسک ښار د انرژۍ پر تاسیساتو هم د تېرې شپې پر مهال له شوي برید وروسته اور بل شوی. د دغه ښار والی ولنټاین ریزنیخینکو ویلی د دوی دفاعي ځواکونو د دښمن درې توغندي شنډ کړي دي. یوه اونۍ وړاندې د اکتوبر په لسمه روسیې پر اوکراین له میاشتو ځنډ وروسته خونړۍ توغندیز بریدونه وکړل چې لږ تر لږه 19 کسان یې ووژل او 115 نور یې ټپیان کړل. پر دغو هوایي او توغندیزو بریدونو سربیره دا مهال د اوکراین او روسیې ځواکونه د دنبا سیمې په دوو ښارونو کې سخته جګړه کې ښکیل دي. په دونیتسک، لوهانسک او خرسون کې شنبه او یکشنبه سختې جګړې شوې دي. دا د هغو څلورو ښارونو له ډلې دي چې روسیې د یوې تشپنون ټول پوښتنې له لارې له خپلې خاورې سره یو ځای کړل. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي تېره شپه وویل ختیځ کې تر ټولو سخته جګړه دا مهال په سولیډر او بخمود ښارونو کې روانه ده. زلینسکي ویلي له تېرې فبروري میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین بریدونه پیل کړي شاوخوا 15,000 روسي سرتیري وژل شوي دي. روسیه بیا تیره سپتمبر میاشته کې د خپلو وژل شوو سرتیرو شمیر نږدې 6,000 ښودلی وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځانګړی مینوال یا سوپر فن رحیم صدیقی وایي له خلکو سره مشوره کوي چې د 2022 میلادي کال د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې له کومو پیغامونو سره راڅرګند سي. رحیم صدیقی چې له 2013 میلادي کال راهیسې د افغان لوبډلې د هڅونې په خاطر بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه کړي وایي چې لګښت په خپله کوي او د کرکټ بورډ لخوا مرستنه د ورسره سوي.
دا ز رحیم صدیقی او دا زمونږ ویاړ راشد خان.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځانګړی مینوال رحیم صدیقی چې له 2013 کال راهیسې د افغان لوبډلې د هڅونې په خاطر له ملي بیرغ سره لوبو ته ورځي او دغه شان په ځان ځینې انځوریز او لیکلي پیغامونه هم جوړوي چې له دې عمله د خلکو ترمنځ ډیر مشهور دی. ښاغلی صدیقی ازادي راډیو ته وویل په دې اړه یې تل له خلکو سره مشوره کړې ده چې کوم پیغامونه مهم دي چې باید په رسولو کې ونډه واخلي.
سفر کو مانو زو یو معمولی اون لیوی تا کوم وڑا کو لیوی لکه ټیک ټاک خل کو تاسو کوم کرا کوم پیغام خبر کوم لکه انجینو مکتب شو یو والے شو فرین ملک کا شلو افهم رسم کلی و لبغار مبارک می رسم کلی و لبغار ته می رسم کلی کا دا همیشه ما ته پوس به خل کو نه کرے به زو ته ټولو نظر راخلم.
نو وڑای وای دا محل هم له خلکو سره مشورې کوي چې د 2022 کال په نړیوال جام کې چې په استرالیا کې پیل شوی کوم پیغامونه خپاره کړي. د نوموړي په وینا هر پیغام چې پر ځان رسموي له 1500 تر 1600 ډالرو لګښت پرې راځي او همدا شان د سفر نور لګښتونه هم خپل کوي. هغه زیاتوي د افغان کرکټ بورډ له خوا ورسره مرسته نه ده شوې خو د کرکټ بورډ اداري ویان په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. صدیقي وایي کمالي ملاتړ نه ده شوی خو په دې خوشاله دی چې خلک ډېره مینه ورسره کوي.
زه یو ملک لاړ شم کاغه استرالیا یا دوبی یا کوم بل ملک نو ماته ډېر ښه هرګلې کېږي. هر ځای افغانان زه د یورپ هم لاړم. یعنی افغانان د دنیا په هر یو کونج کې ډېر زیات مینه ناک دي او پاتې شو ګراوند ټول ډېره مینه راته راکوي.
کلن رحیم صدیقی د ننګرهار ولایت د خوګیاڼۍ ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی چې اوس په نیوزیلند کې ژوند کوي. هغه واده کړی، دوه لوڼې او دوه زامن لري. د رحیم صدیقی ترڅنګ د افغان کرکټ یو بل مینوال رضا خان دی چې په رضا خان کاکا مشهور دی. نوموړی پخوا له ملي بیرغ سره په لوبغالو کې راښکاره کېده خو په وروستیو کې ډېر نه دی لیدل شوی. په افغانستان کې د کرکټ له عامیدو سره د لوبې ډېر مینوال پیدا کړل چې د رحیم صدیقی په څیر ځینو ځانګړو مینوالو یې بیا له دې فرصت څخه د ځینو پیغامونو په لیږدولو کې هم ګټه اخیستې ده.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره درسره ثبت کړئ: 00420122124001.
په څو شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپرو، د لوبو له میدانه او تاندې څانګې. په کونړ کې د ګزړن زد واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل شو. مسؤلان وایي په دې کمپاین کې به له 15 کلونو کم عمر نږدې 200,000 ماشومانو ته واکسین ورکړي. تفصیل په دې راپور کې اوریدلی شئ.
په کونړ کې د کتلوي معافیت پروګرام مسؤول حاجی محمد اساق صافی د دوشنبه ورځ د تلې په 15مه ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د ګزړن یو مثبته پیښه موندل شوې او همدارز د اسداباد په اوبو کې هم د پولیو ژوندې وایرس لیدل شوې چې دې کار د نورو پیښو رامنځته کېدو اندېښنه زیاته کړې ده. د هغه په وینا چې د وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره یې له 15 کالو کم عمر ماشومانو ته د واکسینو د ورکړې کمپاین پیل کړ.
یو لکو 2,255 د 15 کال کم ماشومان هدف وي. د یو د پولي واقع چې د پیج درې او التم د چپې درې او د پیج او د وټپور په ساحو کې عامه پوهاوی هم کړی. په کونړ کې د دغه کیسونو مخه ونیول شي. د علماو قومي مشرانو سره غونډې وکړلې او دغه غونډو په نتیجه کې هغوی ټولو همکاري وښودله. په تیره دوره کې په هیڅ ساحه کې کم ماشومان راڅخه نه دي پاتې.
سایره سلیم د ګزړن پر نایلاج ناروغۍ اخته شوې چې له امله یې د ژوند له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان ده، خو له نورو کورنۍ غواړي چې خپلو اولادونو ته د ګزړن ضد واکسین ورکړي څو هغوی د دوی پر برخلیک اخته نشي.
هغه د یو نارمل انسان ژوند او د غیر نارمل انسان ژوند ډیر زیات سره فرق لري. دا نهایت زیات ځورونکي دغه په فزیکی لحاظ باندې د ګرځېدو په برخه کې منټل بیس باندې چې انسان څومره زجر ګوري، نو یو د هغو نه موږ یو چې ګوري او دا به د عمر تر پایه خولي. لمند موږ غوښتنه دا ده چې د خپل اولادونو ته 200 واکسین وکړي چې دا به یوازې یو دقه وخت مونږ نیسي، خو ولې د دې ستونزې مخنیوي به وکړي چې یو ماشوم یو اولاد ټول عمر دغه ستونزې نه کړه او ګوري او زوري.
په کونړ، ننګرهار، نورستان، لغمان او د ډیورند کرخي نږدې پرتو ولایتونو کې په داسې حال کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل کیږي چې د همدې کرخې دواړو خواو ته یا د ناروغي شتون لري. د روغتي مسؤلینو په وینا چې د ډیورند کرخې بلې غاړې ته 40 ماشومان او دې خوایي یو ماشوم په پکتیکا او بل په کونړ کې په ګزړن اخته شوی دی.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه سیف الله خبر کوم د غزنی د اجرستان ولسوالۍ څخه. محترمو، د زموږ د اجرستان ولسوالۍ مخابراتي سیستم فعال نه ده، یوه خاده هم نسته کې. نو د لوړپور چارواکو څخه غدا غوښتنه لرو چې موږ ته مخابراتي شبکې فعاله کې یقیني چې اجرستان ولسوالۍ کې یوه شبکه هم نسته، نو خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
زه رحمانی د هلمند د ګریس ولسوالۍ خبره کوم. د ازمر د مکتب ترتیب نه دی برابر، درسونه پر وخت نه دي، او دغه د شش کال دولسم ته ورسلم، دولسم شروع کوي، استادان هم پر وخت نه راځي، درسونه او ماشونه هم نسوي، په دغه پر وخت نه راځي، ماشونه موږ ته نه راکوي. نو موږ هیله مو څه شي لپاره راځو؟ درسونه مو سره خراب دي، کتابونه مو نشته، شی ملا نسته، میزونه نسته، خالي دغه پر خاورو باندې کښینو، نه میزونه شته، نه چوکۍ شته، نه کتابونه شته، شی ملا نسته، موږ ترتیب خراب دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه بسم الله دوست نژاد در سره پر اړیکه کیم. اسما د ازادي رادیو څخه دا غوښتنه ده چې د ما راغ تر مسولینو شارواکو پر ورسي دا طالبان د غنم چې خلکو ګدامو ته چولې دا غنم د ژر تر ژر راو باسي چې د غنم مت به راښه د سي جهر څو کرانې سي وس غنم من په وسو پاته سو کالدار دي، نو ډیر خوران خلک سچ دا غنم نسرانولای.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ټول کارکونکو به دادا بٹی چورو ڈور بیاست ہے جو کاروان شنوارا دنگرار اڑے دنازیام الس والے اسے جن کریں مارے پیغام دہ چنگرار کی نازیام کی اس مکتبوں نشتہ مکتبوں نشتہ دائی خود شدائی سرپنا تھا ضرورت لری سرپنا گان ہے نشتہ دائی اور چاہے بعد ننگرار نازیان خلق چاہے غریب دی بعد چاہے مرست اس روشی ڈبلیو پی چکوں مرست کا آغا چاہے غریب تھا نہ رسول کا گی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. یولس څلرويشت دو سو یو. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سئ، د لوبو له میدانه او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څانګې. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا وړاندې کیږي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری د یونان او ترکیې پر پوله د دونې بې پناه غوښتونکو د موندل کېدو په باب چې ویل کېږي ټول لوڅ وو اندېښنه وښوده. یو این ایچ سی آر نن دغه پیشه غندلې او د بشپړو څېړنو غوښتنه یې کړې ده. تر دې مخکې د شنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس خبر